امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په پښتو خبری خپرونه پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه درسره ریپورتونه او مرکې لرو او وروسته پروګرام په سبڅوي بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس په مخ کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د خپل ټپي کېدو راپورونه رد کړي دي، خو وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره په یوې نښتې کې ساتونکو ته تلفات اوښتي دي. جنرال دوستم څو ساعته مخکې امریکا رخت وویل چې هغه روغ رمټ دی، هیڅکله د دښمن په کمین کې نه دی ګیر سوی، او دا چې اجرایه رئیس د ټپي کېدو خبر ورکړی وو یو سوء تفاهم رامنځته سوی دی. د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو نن سهار د دغه ولایت د مرکز ټرینکوټ ښار د محاصرې د ماتولو دپاره د دغه ښار په څنډو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هند، چین، روسیه، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د بریکس د غونډې په پای کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ګوا کې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې د افغانستان امنیت ته اشاره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامداره امنیتي ګواښونو ته ژور اندېښنه لري، او د دې ستونزې د هواري دپاره د نړیوالو د هڅو تر څنګ د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ستاینه هم کوي. د موسل ښار د بیرتنیولو د عملیاتو انتظار بالاخره نن پای ته ورسېدی. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ تر ټولو ستر پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو هدف د اسلامي دولت یادایش دلیل نه مونګولو څخه د موسل د ښار آزادول دي. د عراق صدر اعظم خپل ولس ته ډاډ ورکړی دی چې ډېر ژر به د دې ښار آزادېدل ولمانځي. په پاکستان کې د دوو مسافروړونکو بسونو د ټکر له وجې لږ تر لږه 20 کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان دي. دغه پیښه نن د دوشنبې په ورځ د خانپور په سیمه کې رامنځته شوې ده چې د پنجاب ایالت په جنوب کې موقعیت لري او د پلازمین اسلام آباد څخه 900 کیلومتر لیرې ده. پولیس وایي چې د ټکر لامل شای د ډریورانو چټک سرعت دی. په پاکستان کې دغه راست ترافیکي پیښې عامې دي او دلیل یې هم د سړکونو خرابوالی او د ډریورانو بې باکي ده. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې دوه تنه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. دا نښته د جنوبي وزیرستان د انګورډې په سیمه کې شوې ده. د پاکستانی منابعو په قول دوه تنه نامعلومو وسلوالو د پکتیکا د برمل څخه د سهار پر 9 بجو باندې پر دوی د درنو او سپکو وسلو برید کړی دی. پاکستانی پوځ ویلي دي چې دوی د دې برید ځواب ورکړی دی، خو تر اوسه پورې کمې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر فریډریکا موغیرنی وایي چې اروپایي اتحاد پر روسیې باندې په سوریې کې د دغه هیواد د اقداماتو په خاطر بندیزونه په نظر کې نه لري. میمر موغیرنی نن د دوشنبې په ورځ په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحاد د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه او ویل چې د ولسمشر اسد د رژیم پر ضد د نورو بندیزونو د وضع کولو امکان نه ردی. د آر ټي یا روسیې د تلویزیونی شبکې مدیر مسؤلین نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې تلویزیونی چینل ټول بانکي حسابونه په بریتانیا کې تړل شوی دي. د آر ټي بودیجه کرملین ورکی میرمن مارګریتا اسمانیان د ټویټر له لارې ویل چې آر ټي دا فیصله ورول شوې ده او د استناف حق هم نه لري. هغې په ټوکو کې ویل چې تل دې وي د بیان ازادي. آر ټي چې په خوایې نوم رشیا ټوډی وو څلېرویشت ساعته پروګرامونه لري او په انګریزۍ، عربۍ او اسپانوي ژبو نشرات کوي. دا شبکه د کرملین د دریځ پر اساس خبرونه خپروي. دا فینړیوال سازمان وایي چې د استرالیا په لیرې پرتې وچه کې چې د نارو په نامه یادیږي د کډوالو په کم کې پناه غوښتونکي کډوال په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د نړیوالو قوانینو له مخې د شکنجې سره مخ دي. دغه سازمان نن د دوشنبې په ورځ یو رپورټ خپور کړي او پکې راغلي دي چې د 400 نه زیات کسانو له ډلې څخه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي زیات شمېر کسانو د خودکشي هڅه کړې ده، او دلیل یې همدا دی چې د ډېرې مودې راهیسې څوک بس خاص نه کوي او سرنوشت یې معلوم نه دی. په رپورټ کې دا هم راغلي دي چې پناه غوښتونکو ته مناسب روغتیایي خدمات نه ورسیږي او زیات شمېر کسان د جنسي تیري قربانیان دي، په خاصه توګه هغه کسان چې بالغ نه دي. رپورټ وایي چې دوی د کمپ په شاوخوا سیمو کې لا په آزاد ډول نسي ګرځېدلی. او وروستۍ خبر دا چې چین نن د دوشنبې په ورځ دوه تنه فضانوردان فضا ته ولېږل چې تحقیقات وکړي. اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د غرمې 12:00 او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه ته غوږیستی. لږ وروسته په همدې خبرونه کې د ځوانې هیلې خبرونه هم لرو. په خبرونه کې په افغانستان کې د ترافیکي ستونزو د حل لپاره د یو اپلیکیشن پر سر غږیږو چې یو افغان ځوان جوړ کړی دی او دی په خپله هم د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځی محصل دی چې وروسته به په اپلیکیشن باندې هم خبرې وکړي. تاسو که پوښتنه لرئ کولی شئ چې خبرونه ته لږ وروسته زنګ وهئ یا هم پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. خو اول درته دا راپورونه نشروو. د دوه میاشتو ځنډ نه وروسته د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډلې لخوا خپرونې یوه راډیو چې پخوا بنده شوې وه د خلافت په نامه البته دغه راډیو خپرونې یو ځل بیا پیل کړي دي او په مختلفو سیمه ییزو ژبو پروګرامونه لري. تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ذبیح الله غازی راپور کې اوري.
د خلافت په نوم د اسلامي دولت یا داعش ټلی راډیوي نشرات په پخوانی څپه بیا ځلې پیل شوي، خو تازه نشراتي یوازې د ماخام نمخې د یو ساعت لپاره پیل کړي دي.
که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډلې راډیو تازه خپل نشرات بیا ځلې پیل کړي، خو د خلکو یې رادا ده چې که حکومت مخنیوي ونه کینو لا ډیر ستونزې جوړولی شي.
په نوی پریکونسی پیل شوي دغه راډیوي خپرونې د پخوانو هغو په څیر دینی مسایل او د حکومت او وسلوالو طالبانو په خلاف تبلیغات خپروي.
دا خپرونې چې دي تقریبا دا 15 ورځې بیا شروع شوې دي. مخکې هم شروع وي، خو 15 ورځې د یو څه وخت د سکوت نه وروسته 15 ورځې کېږي چې دا بیا خپرونې شروع شي. خپرونې هغه د پخوا په شان خپرونې دي، هغه تبلیغات پکې کېږي او زیاتره دا د غواړي چې خپل د نفوذ یا د خپل هغه لپاره چې کسان را جذب کړي د جلبوجذب لپاره هغوی زیاتره دغه تبلیغات کوي. خپرونې تقریبا یو ساعت خپرونې چې د 6 بجو نه ماښام ته 2 بجو پورې
په راډیو کې د پښتو او دری ترڅنګ په عربي، ازبکي، تاجکي او نورو ژبو هم ترانې او تقریرونه خپریږي. د خپرونو چلونکي پښتانه دي او داعش ډلې ته د رابللو تله درنه ده. دا دریم وار دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې راډیو په ننګرهار کې خپلې خپرونې پیلوي. دوه واره وړاندې بې پیلوټه تیارې د دغې راډیو دستګاه ایشتلې او تر څه مودې ځن وروسته بیا ځلې خپرونې پیلولې. حکومتي چارواکي مني چې د خلافت راډیو کېدونکي نشرات د داعش تر ولکې لاندې د شینوارو په لرو پرتو ساحو کې کیږي، خو وایي اوس خلک د دغې راډیو په خپرونو پخوانی باور نه لري.
د دوی تبلیغات اوس په ولسونو ډیر تاثیر نه کوي. یو مهال دوی چې تازه په خپرونو پیل کړی وو وحشتي پیغامونه دوی ورکول، اوس ټول ولسونه زموږ په دې پوه شوي چې دوی یو غیر اسلامي حرکت هم ترسره کوي. یو ځل بیا هم موږ ډاډ ورکوو چې دوی به همیشه هڅې وکړي چې د نورو جګړو تر څنګ تبلیغاتي جګړه جریان کې وساتي یا دوام ورکړي، خو بیا به هم لکه د پخوا په څیر له منځه وړل کېږي او دوی فعالیت په له منځه وړل کېږي.
که څه هم حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو سیمه ییزو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې په تیره یوه میاشت کې د شینوارو په کوټ، اچین، هسکی مینې او نازیانو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې په عملیاتو کې پرې خودي سیمې بیرته ترګوتو کړي.
نن په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین ورکولو پروګرام پیل شو. دا اټکل مخې په 3 ورځو کې به نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له کورنیو نه هیله کیږي تر څو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو پر وخت کمپاینرانو سره مرسته وکړي. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کوي او د فلج له ناروغۍ نه وژغوري.
دروندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبرونه د واشنگتن نوري لګرسته د ځوان هیلي خبرونه هم لرو. نن په خبرونه کې په دې غوږو چې په افغانستان کې د ترافیکی ستونزو د حل لپاره یو افغان ځوان اغه ملوک سهار په زړه پورې اپلیکیشن جوړ کړی دی. چنن په خبرونه کې زموږ سره خوشبختانه ملمدی د همدې اپلیکیشن